از نگاه دین، از نگاه مذهب ما و عوانیت و مکلفت های اصلی و اساسی خود باید بند نظر بگیره. شخص پرست نشن، وطن پرست باشن، گروه پرست نشن و دولت باید یک برنامه بسیار دقیق رو باید داشته باشه.
سپاسگزاریم از حضورتان. تشکر شنونده عزیز، تا یک ساعت دیگر همکارم سلطان سرور با شما. خدا نگهدار.
السلام علیکم، وخت د ورځې 10 بجې. زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دغه یو ساعت خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د خبرونه د پایل په مطالبه او ریپورتونو کې به ووري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هواد ملي امنیتی ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره ورسته لدی وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو د قندوز جبې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو تیاری وښوده. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه سوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ویستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. او د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه سوي دي. دغه الوتکه وړمه شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې نسکوره شوې. داسې نښې او دلایل نشته چې دغه الوتکه به د مخالفینو د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې وي. تحقیقات روان دي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 10,000 عسکر لري. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. افغان ځواکونو د ناتو د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس او هوایی ځواک په مرسته په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. افغان ولسمشر او دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې قندوز ته اضافي ځواکونه رسیدلي دي. ښار یې نیولی خو وسلوال طالبان لا هم په ځینو سیمو کې مقاومت او جګړه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د قندوز له سقوط وروسته یو شمیر جهادي قماندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د قندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. خو ولسمشر غنی پرون په یو خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې د قندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید یوازې د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د قندوز له سقوط وروسته د هیواد په ملي او دفاعي ځواکونو کې د خلکو د ثبت نام په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. محمد معصوم ستانگزی پرون له ولسمشر غنی سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته داسې وویل:
برای اولین روزی است که تعداد کسایی که در مراکز جلب و جذب نامها خود را نوشته کردن سه چند روزهای قبل بودن و این معنای از این است که جوانهای افغانستان برای دفاع از افغانستان آماده هستند و حاضر هستند.
سرپرست دفاع وزیر همدار از وویل چه په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات د ملکی وګړو د تلفاتو له ویرې په احتیاط سره ترسره کیږي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پاوز جټ الوتکو ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه د تخیلو کې د وسلوالو په مرکزونو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه 25 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دې بمباریو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه یې د وژل شویو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقرایي پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل سي. د دغه پلان جزئیات د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې اعلان کړل او وی ویل چې دا دواړه اټومي گاونډي سیالان باید په کشمیر کې د اوربند په اړه موافقه وکړي او له دې ویشل شوې سیمې څخه د پوځي ځواکونو د ویستلو په برخه کې باید ګامونه پورته کړي، خو هند دغه وړاندیز سمدستي رد کړ او پر پاکستاني تور ولګاوه چې ظاهرا خپل ځان د تروریزم قرباني بولي، خو په حقیقت کې د تروریزم د ملاتړ او روزنې له کبله د خپلو پالیسیو قرباني دی. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیه په عراق کې د هوایي بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه دغسې کوم وړاندیز نه دی شوی، صدر اعظم حیدر عبادی دغه خبره د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایي بریدونو د غځولو کوم پلان نه لري، خو دا یې هم وویل کچېرې عراق وغواړي نو دا کار به وشي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ سو 24 او سو 25 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې ده. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو امریکا او متحدین یې په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د هدفونو په اړه شکمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې روسیه له نړیوالې ټولنې سره په سوریه کې خپل عملیات همغږي کولی شي.
If Russia is genuinely focused on fighting ISIL, then they will
که روسیا پر اختیار سره هم د داعش ډلې پر ضد تمرکز کوي، نو د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوي ائتلاف کې چې 15 غړي لري رغنده ونډه اخیستلی سي. د سوریې د اپوزیسیون یو مشر حسن حاجلی چې CIA یې له ډلې سره مرسته کوي ویلي چې په ادلب ښار کې د دوی پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. او بحرین پرون ماخام د ایران د سفارت سرپرست شارزافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښته. بحرین دغه اقدام له هغو ادعاو وروسته وکړ چې وایي تهران په بحرین کې د ورانکارو ملاتړ کوي او وسلوالو ډلو ته وسلې استوي. د خبرونو پای. وخت د ورځې 10:08 شوې. درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او FM 100.5 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې یو ځای په ګډه اورو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره وروسته له دې وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو د قندوز جبهې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو لپاره تیاری وکوده.
ای روح وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس ثبت.
د کندوز د جګړې له امله زرګونه کسان تخار ته کډه سوي او دغه راز د ننګرهار د اچین ولسوالۍ څخه هم سلګونه کورنۍ کډه سوي دي.
د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی، بیا چې موږ د حکومت غم وخوري او موږ نه کورونه ټول ډک کورونه رانه پاتې شو. موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده راپرېښې، بلټه کورونه هر څه موږ نه پاتې شو.
په فرا کې د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو د شمولیت په مقصد د کانکور امتحان واخیستل سو. د پاکستان اردو ادعا کوي چې په وزیرستان کې د نویو هوایی بریدونو په ترڅ کې لسګونه مخالفین وژل دي. د سوریې په جګړه کې د روسي هوایی ځواکونو د ګډون په حق لام ریپورت لرو که وخت مرسته وکړه درته خبر بکړو. او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام مهروي را سره پاتې سي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. ښاغلی غنی پرون ماښام په یو خبری کانفرانس کې چې د قندوز د سقوط په اړه پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل، د هغو قماندانانو احساسات وستایل چې وایي په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره یې سلګونه جنګیالي برابر کړي دي، خو د ټینګار وکړ چې د جګړې رضاکاران دې د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. د قندوز ښار څخه رپورټونه وایي چې هلته د ښار د تصفیې لپاره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیری استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د ده په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز له سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دې هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي.
ای روح وطن پرستی ده، ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس ثبت بدن تا در چارچوب قطعات منظم اردو و پلیس برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد فضای مناسب اعتبار ضرور است که همه در داخل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان انسجام پیدا کنیم. جوانان را خاصتا تشویق میکنیم.
ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یو خپل سر وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندوز ښار ته ننوځي.
کمیسیون امنیتی امروز در قندوز ایجاد شد. هیچ فرد مسلح غیر مسئول اجازه داخل شدن به قندوز نخواهد داشت. پول من نصر داد ورک.
په پرونی خبری غونډه کې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلی غنی په کندوز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅېړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلام مشورې او سپارښتنې وکړي.
درنو اوریدونکو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. بلخوا د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په قندوز کې د وروستیو ناامنیو له کبله له 6000 څخه زیات خلک تخار ته کډه شوي دي. د تخار دی ولی ویان سنت الله تیمور د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې هر ورځ د دغو کډوالو شمیر زیاتیږي، مسؤول ارګانونه دوی ته لازمه پاملرنه نه لري. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو پر ضد مبارزه اداره وایي چې دوی پخوانی زیرمه شوي مواد پر دغو بې ځایه شویو خلکو ویشلي دي. نور تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی، د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې هر ورځ په سلګونو کورنۍ له کندوز ولایت څخه تعلقانو ته راکډه کیږي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په کندوز ولایت کې د وروستیو ناامنیو له امله تر دې دمه له 6000 څخه زیات کسان تخار ته ورغلي دي. ښاغلی تیمور وویل دغه کسان د امنیتي ګواښونو له امله د کندوز له خان آباد، امام صاحب، بورکی، دشت ارچی او خواجه غار له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي او دغه ولایت ته کډه شوي دي.
بیشتر از 6000 بجو شده فعلا وارد تخار شده. ای بگونه
اوس محل لشپش ضرورت خزیات به زیسوی تخار ولایت راننوتی او دغه شمیره شیبه په شیبه زیات ایږي. د امرسی کوم امکانات چې موږ لرو کافی نه دی او له مرکز او یا زون څخه هم تر اوسه کوم مرسته نه در رسیدلې.
د ښاغلي تیمور په خبره تر اوسه د تخار خلکو او د دغه ولایت ځینو سوداګرو له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته کړې ده. د دا هم وویل دغه مرستې کافي نه دي او دغو کسانو سره باید له مرکز او نورو مرستندویو بنسټونو لخوا مرسته وشي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبې په ورځ له ماسپښینه وروسته ونیو، خو په هغو عملیاتو کې چې له تېرې شپې راهیسې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پیل شوي وو، دغه ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او نوي ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمنه ده او وایي چې دوی له زرو څخه له زیاتو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. د سره صلیب د کمیټې ویاند زرلشت آزادي راډیو ته وویل
وضعیت که فعلا در کندوز هم شریای ما و دوایر دولتی و غیر دولتی هم روید
لکن وضعیت سره چه اوس محل در کندوز خاریان او دولتی و غیر دولتی اداری مخته زمونگ اندیخنی زیادی کریدی. دست رسلیب اداری کندوز تا پسیر مسیمو که لسباندی زر و کورنی و سره چه در کندوز لجنگ بیزای شوی در خوراکی مواد و مرست کریدی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس هم د کندوز د بیزای شو په اړه اندیښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه بیزای شوی په بد حالت کې دي او د کډوالو چار وزارت د ورسره مرسته وکړي. ومه غوښتل چې په دې اړه د دغه وزارت نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره سره د دغه وزارت چارواکي حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. بلخوا د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې اداره وایي چې د کډوالو چارو وزارت UNHCR او نورې مرستندوی ادارې حاضرې شوي چې د کندوز له بې ځایه شو سره مرستې وکړي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل
موږ په هر ولایت کې استراری کمیټې لرو چې په دغه کمیټو کې نقدي وجو او همدارنګه خوراکي او غیر خوراکي توکي شتون لري، خو دغه مهاجرین اوس معلومه نه ده چې څومره خانواده مهاجر شوی دی. رئیسانو ته وظیفه سپورل شوی ده چې دا فهرست کې او سروی کې او هغه امکانات چې د ولایت په کچه وجود لري له هغوی نه استفاده وکړي او که کوم نیازمندي چې مهاجرین لري او په د ولایاتو په سطحه کې نشته هغوی ته موږ ته وایي چې هغوی ته راستو.
په خواتر دې هم یو شمیر خلکو د نامنۍ ولامله په هلمند، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې خپل کورنۍ پریخي او نورو ولایتونو ته کډه شوي دي. دغه بې ځایه شوي شکایت کوي چې حکومت کله هم له دوی سره په خپل وخت مرستې نه دي کړي.
درنو اوریدونکو، د خان محمد سین په ریپورت کې مو واوریدل چې زرګونه کسان په قندوز کې د ناامنیو له کبله تخار ته کډه شوي دي او د حکومت مرستو ته سترګې په لار دي. دغه راز د ننګرهار له اچین ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوې. دغه کورنۍ وایي چې د داعش وسلوالې ډلې دوی مجبور کړل چې خپل کلي پرېږدي. دوی وایي چې ولایتي اداره دې ورسره عاجلې مرستې وکړي. نور تفصیل له سیمینا د شاه محمود شینواري په ریپورت کې.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د عدلخیلو، پیخي او مامند سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوې. دغه کورنۍ وایي د داعش وسلوالې ډلې دوی په زوره دې ته مجبوره کړل چې خپل کلی کور پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. دوی وایي ولایتي اداره دې ورسره د لومړنیو مرستو او سرپناه مرسته وکړي.
حضرت محمد صادق د اچین ولسوالۍ اوسېدونکی د شډل بازار منګه سره ډېر ظلمونه روان دي. موږ په عمل ته خپل پټه او خپل همدغه کاروبار کړي نور یو سیکم منګه ګوتې نه دي والي نه په داعش کې نه په عمارت کې او موږ سره اوس ډېر ظلمونه روان دي. داعش منګه د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی چې منګه له حکومت غم وخوري او موږ نه کورونا ټول ډک کورونا رانه پاتې شو. موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده را پرېښې بلډه کورونا هر څه موږ نه پاتې شو.
نم جلال د چین ولسوالۍ د مامند اوسېدونکی یم. موږ د خپل وطن کې زندګي ژوند کړ، پول او پټی دغه هم کړ، په هېڅ شي کې موږ ته نه والېدی. هغه راغله موږ سره یې دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټی هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه. دومره شیان لرو چې خوراک څښاک کې وکړو، وایي چې دولت موږ سره په دغه عقله څکو ما کوکړه.
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد ضیا عبدالزی وایي دوی ته هم داسې رپورټونه رسېدلي چې دا چین نه امنو سیمو څخه ځینې کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوي. د وایي ولایتي اداره په پام کې لري چې دوی سره لازمې مرستې ترسره کړي.
موږ په دغو سیمو کې د خلکو لپاره هوساینه رامنځته کړو او خلکو سره به نور دا تشویش نه وي چې بېځای شي. عام زمانه موږ د آمدګي هم لرو، د کډوالو ریاست ته وظیفه موږ ورکړې ده که چېرته څوک بېځایه کېږي هغوی سره عاجلې مرستې هم کوو.
له دې وړاندې هم په زرګونو کورنۍ له شینوارو څخه نور امن سیمو ته کډه شوي وي. که څه هم ولایتي اداره دوی سره د لومړنیو مرستو د ترسره کېدو خبره کوي، خو د یادو کورنیو د سرپناه ستونزه لا هم نه ده واره شوې او زیاته برخه یې په کنډوالو کې شپې سبا کوي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي. سکر فرشتي نه به سکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
وخت د ورځې 10 بجې او 20 دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادي رادیو په منځني صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د خوست د ښاروالي چارواکي په تیر یو کال کې په خپلو عوایدو کې د نږدې 1500% کې زیاتوالی خبره کوي. بلخوا خوست ښاریان دا یو ښه زیری بولي او د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ښاروالۍ بودیجه ژر تصویب کړي ترڅو په همدې عوایدو په خوست ښار کې عملا پرمختیایي پروژې پیل شي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل اوروي.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 1500% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو له امل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسېدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځایي ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولی دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګول شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دوکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي ترڅو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک خپله خوښه ده او طلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت موږ دا هیله ښایسته چې دغه پروژې زر پاس کړي ترڅو د خوست خلکو ته ښاري خدمات په ښه توګه ارزده شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر معیوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه 3.5 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید 3.5 میلیونه افغانۍ ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او شمیر لخته او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کیږي په دې کې تقریبا زموږ 15.5% وایي لوړ تلل دي. سرکونو پروژې او کیسه خلاص شوي دي. خرطو سرکونه به قرض کیږي. مولي زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي زموږ بودیجه په وخت نه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي شل کلن ښاري ماستر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپلو مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماستر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لختیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول کوایف کې ځای شوي وي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
ترنو اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادي راډیو په منځني چپه 1289 او FM 100.15 اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. په فراه کې تیر ورځ د لومړي ځل لپاره د 14 ټولګیو د فارغانو څخه لوړو زده کړو ته د شمولیت په موخه د کانکور ازموینه واخیستل سوه. د دغې ازموینې بریالي کسان به د فراه پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته شامل شي. نورحال زموږ د خبریال په ریپورټ کې
د کانکور په دغه ازموینه کې کابو 1500 تنو د 14 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و چې د فراه د پوهنتون د ښوونې او روزنې په څانګه کې به 200 تنه ترې شامل شي. د فراه ولایت پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې دغه ازموینې موخه دا ده تر څو په فراه ولایت کې د 14 ټولګیو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
فراه پوهنتون د لومړي ځل لپاره د داخله خدمت یعنې د 14 پاسانو لپاره اختصاصي امتحان شروع شو او په دې کې په حدود د 15 فورمی چې دوی اخیست و کارتونه شامل د امتحان شو چې 50% زنانه بی نشخونده دی او نور استادان دی زکور الاس.
در بلی خواه بیاه کسان چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی خوښتي خو وایي چې باید ډېر کسان په پوهنتون کې جذب شي.
عبدالباقي بارکزی یم. یو تن دغه نن د امتحان د پوهنتون په هکله باندې د فراه ولایت د نن امتحان ډېر په شفافه توګه وه او ډېر په ارامۍ امتحان و. په دې امتحان کې موږ ډېر خوشحاله دي. د امتحان څخه موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو په اول لومړی ځل کې چې دوی باید دغه امتحان چې دغه رقم شفاف نیولی په دغه شفاف توګه باندې دوی نمرې هم ورکړي د محصلینو ته. موږ دا غوښتنه لرو چې حداقل 400 نفره باید په دې کې جذب کړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې لوړو زده کړو وزارت دوی ته د 100 تنو د جذب جواز ورکړی خو دوی هڅه کوي دغه اندازه تر 200 تنو ورسوي.
موږ ظرفیت خو د اصولو له مخې چې موږ 100 کسه فعلا ظرفیت زموږ سهمیه ده. موږ خپل ظرفیت د کامیابی په حساب کې نتایج د کامیابی ډېر و یو ډېر زموږ خوندې ورونې کامیاب سو. موږ حق لرو چې تر 150 کسه نهایت 200 کسه جذب کړو.
د فراه ولایت دولتي پوهنتون د کرهنې او ښوونې او روزنې 2 پوهنځي لري چې دامګړی شاوخوا 1000 تنه محصلان په کې زده کړه کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو ریپورټونه خبرو. د پاکستان پوځ وایي چې جنگي جټ الوتکو یې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې د 15 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. په دې وروستیو کې ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو ځمکني عملیات او هوایي بریدونه وروسته له هغې ګڼ شوي چې پاکستاني طالبانو 2 ورځې مخکې په پېښور کې د هوایي ځواک پر یو کمپ برید وکړ او لږ تر لږه 9 کسان ووژل. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په ریپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دې هېواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې دوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی پوز د مړیکو دفتر د پنځمې پرس په خبر کړي بیان کوي لی چې د هیواد جنگي جټلو ته کوډ یو کرخه د سیمه د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه د تاخیرو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې لک تر لګه 15 وسلوال پکې وژل شوې دي. که څه هم پوزي مقامات په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړي، خو تر دې د میلاد وژل شو وسلوالو د هیئت په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جنګي الوتکو په داخلو کې درنه بمباري کړې، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي له امله یې پکې د وژل شوو د کره شمېر او هویت په اړه څه ونه ویل. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لیر پرتو سیمو شوال او د داخلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو د تېر 2016 میلادي کال د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. پوځ وایي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان 90 برخه له ترهګرو پاکه کړې، سلګونه کورنۍ او بهرني وسلوالې وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه وران کړي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا ځایي سرچینې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری وسلوال د دې ایجنسۍ لرې پرتو غرنیو سیمو شوال او د تخیلو ته تښتېدلي او له هغه ځایه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلانوي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیله دا سره سم دې سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر اوسه په ضرب عضب عملیاتو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
په قبایلي سیمو کې مو د وروستیو تحولاتو ریپورت واورېده. وخت د ورځې 10:30 دي. درنو اوریدونکو، په پاتې نیم ساعت کې به د ځوان فکر پروګرام او د منځني ختیځ د تحولاتو ریپورت واورئ، خو مخکې تر هر څه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د وی سی 130 ډوله الوتکې د نسکورې دو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایي بریدونو کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقري پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل شي. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیا په عراق کې د هوایي بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ 324 او 325 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې ده. بحرین پرون ماښام د ایران د سفارت سرپرست شارج دافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ او له تهران څخه یې هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښته. او یوې روسی بار وړونکې فضایي بیړۍ چې څوک پکې سپاره نه وو 2.3 ټنه مواد نړیوالې فضایي اډې ته ورسول. د خبرونو لنډیز مو واورید. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې د ځوان فکر پروګرام لرو، خو له هغې نه مخکې د منځني ختیځ د تحولاتو په هکله یو ریپورت درته خبرو. د روسیې جنگي جټ الوتکو پرون بیا هم په سوریه کې پر یو شمیر سیمو بمباري وکړه. روسی چارواکو ویلي چې په دې بمباري کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شول، خو امریکایي چارواکي وایي چې روسی پوځي الوتکو د بشار اسد د رژیم پر هغو وسلوالو مخالفینو بمباري کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خلاف هم جنگيږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد تکل اوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ 324 او 325 جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیه او شاوخوا سیمو کې د روسي پوځ حضور او حمله په اتیاي ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم راسته ورسره کوي وایي په ادلب ښار کې د ده د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مککین د امریکا له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریا کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیا دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique.
Il a l'air que de yokal patreskeba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khoda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi. روسیه ویلی دی چې غواړي په سوریا کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې ونډه ولري، خو متحدو ایالاتو او ځینو لویدیځو او عربي هیوادونو ویلي چې د سوریې د بحران په حل کې د ولسمشر اسد لپاره ځای نشته.
د ځوان فکر خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو درهولان وری سلامونه ونی کی هلی اومنی. لتیرو سو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نمونه بمو اوریدلی وی. په یاد نمونه په هر ولایت کې غنی ټولنې جوړې شوی. نن مونږ په همدی خبرې کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوی، مدني ټولنې شته او کنشته دي. دا او دې ته ورته پښتون ته بزمون ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار په ختیځ کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفي به ځوابونه وي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایي. مولوی صاحب، تاسو په کونړ کې اوسیږئ، تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده او موږ راغلي و دلته، د هغې ورځ نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم داسې قانع څرګند او عام المنفعه یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی، نه د دې د کارونو نه، نه د دې د برنامې نه، نه زه خبر یم او نه ته دا ټولنه خبر ده. څنګه چې د دې د نامه نه جوته ده چې دا مدني ټولنه ده، دا باید په دې ټولنه کې وي، د ټولنې لمن نه راوتل وي. زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته له ډېرو خوځښتونو شاهد یم، خو په تعصب سره ویم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم یو څه موږ ونه لیدل چې هغه دې رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي، یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي، یا لاقل آواز اوچت کړي. تر اوسه پورې داسې څه نه ده شوی. البته په نومونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو چې په دې مقدمه کې ویلې، کله کله داسې په ورکشاپونو کې ډېر غټ غټ نومونه خلکو پورې نښتي، خو په ماغه تالار کې په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پېژني او نه د ټولنه کې کوم واقع کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته. زه دغلته د شاولي سلارزي صاحب د مدني فعال په صفت باندې کله کله پېژنم، شته دی دلته یو اندازې پورې، او د سید جمال الدین افغاني په نوم باندې یو ټولنه دلته چا جوړه کړې. په تعصب سره چې نه د لیس اول او نه د لیس آخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن فکرانو تا علماء تا په دې رابطه باندې د دې برنامه نه کوم خناز زمونږ په ټوله نه کې نشته
ډېر من نشته زبی الله غازی تاسو څومره معلومات لري په دې اړه
عجیبه خدا ده چې بل ورځې د ملګرو سره ناست مې په کې غږ وکړ چې زه یو مدني ټولنه جوړوم خو چې په دې نوم باندې لږ غوړو کو سره کم نوم کېدو نو الکانو سوچ کو ډیر نمونه راغت شول خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کېږي مثلا زه چې څومره معلومات لرم کله چې یوه مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځی انتخابات کوو راځی نوې ټاکنې کوو مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو شتانوري صاحب ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي هغوی د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي خو څومره چې په حساب کېږي داسې دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه ترې وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په درد دوا دی او د دې خلکو هیلې چې دی دا سرته رسوي او یا نورو خلکو ته بربنډی نو مدني فعالیتونه شته دی خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم
ډېر مننه تشکر غازی صاحب روفی صاحب موږ چې څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اورېدلی دی یا کتابونو کې کتلی دی هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې دپاره کار کوي د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویلې کېږي ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت لپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړی وي
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم غازی صاحب اشاره وکړله مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستې دي هغه شانته چې لازم او نه دي تطبیق کړي یا کوم ځای کې د په یوه غونډه کې ګډون دی دوی تلې هلته ګډون کړی دی خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېرته ټولنې ته چې راګرځېدلې دي د هغه غونډې اهداف یې خپلو خلکو ته نه دي رسولي مدني ټولنې له څنګه چې تاسو اشاره وکړه ستونزو د حل لپاره د یو قانون مندې ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید دوی کار وکړي خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوې دي یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو لپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته چې موږ به په دغه موخو باندې کار کوو هغه موخې بالکل شاته پرېښي دي او به یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړي یوازې چا جوړې کړلې ټولنې د خپلو شخصي اغراض لپاره استعمالوي په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلی او نه تر سترګو کېږي
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري مولوی صاحب لکه څنګه چې روفي صاحب ویلې چې دلته دغه سې کارونه نه دي شوي نور ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولنې شته دی فعالان شته دی هلته چې معمولي ستونزه پیدا شي یا امنیتي ستونزه پیدا شي یا همدارنګه نورې د پروژو کموالی راشي مدني ټولنې راووزي او اواز پورته کړي د خلکو په کونړ کې ولې دغه څه نه کیږي
دې کې شک نشته چې د مدني ټولنو دنده همدغه ده چې هغه د خپل ولسونو د ستونزو د حل لپاره یو درېمګړی غږ اوچت چې یو مثلا د حکومت دی حکومت په خپله باندې عند الموقع اجرات نه کوي خپله ستونزه ولري یو داسې یو قوت ده چې کولی شي دی د خپل مدني اواز په وجه باندې دغه خپل ولس دغه ستونزه پوري خلاص کی د دې ثبوت د افغانستان په ډیرو سیمو کې شته دی چې هغوی دغه شانې فداکاري وکړله غږ یې اوچت کړ د خپلو ټولنې او بلاخره هغه خپل ځان یې د خپل ولس کې ولید او خپل غږ اوچت کړ او حمایت یې د خلکو ترلاسه کړ. زمونږ ولایت کې هم داسې نمونه زمزمه کېږي لکه چې قبلن مو ته اشاره وشوله، خو د ولس په منځ کې یا لکه ما چې ویل چې دغه د درېیم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار یې نه دی کړی. ما بله ورځ د خوشبختانه چې غازي صاحب ناست دی ما واورېده چې دلته د انسجام دپاره یو بله ټولنه جوړه شوه چې دا منسجم کړي. نو زه خو د دغه انسجام خیر مقدم کوم، خو دغه اصلا دا نهادونه نشته په دې ټولنه کې، نو انسجام به له کومه راشي؟ زه بیا هم غږ کوم په دغه ټولنه کې که رښتیا وي د نظام نه د هغوی مثلا د کار او د فعالیت جواز ترلاسه کړی میدان ته دې راودانګي او خپل غږ دې اوچت کړي، د خپل ولس نمایندګي دې وکړي. یوازې د جواز په اخیستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نه کېږي، که کېده دی به کلی. یعنی زه تاته وایم زه په اسداباد کې یم، د ټولو جزئیاتو نه خبر یم، خو داسې مسایل نه چې زه نه یم خبر، فکر کوم چې زما ډېر ملګري بته نه خبر. تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوئ، غازي صاحب وویل چې داسې کوم خوځښت دې ټولنه زمونږ په ټولنه کې نشته دی، بران زه دوی څومره جوړې کړي ښه کار یې کړی. زه پیغام کوم د ازادۍ رادیو د لارې نه چې دی راپاڅېږي، دی د خپل ولس د مین راوځي، او معنا دا ده چې غږ دې اوچت کړي. او د کم خاموشي چې دی اختیار کړې ده، دا د یوې اصلا د یوې مدني ټولنې تقاضا نه ده. ښه دا ده چې دی راوځي، یاسې یو سړی هم په کور کې ناست دی، یو مدني فعال هم ناست دی، د دې تفکیک څه شو، د دې فرق څه شو، د دې ځانګړتیا څه شو. دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د مدني ټولنو مسؤلیت دی چې هغه راوځي. په حکومت کې غلطي حکومت ته هم وایي چې وروره دا کار دی صحیح نه دی، هغه راشي تر څو د دې انتقاد پذیرۍ نه او د دې جرات نه یو موږ او تاسو یو ښه استفاده وکړو، هم د نظام په وړاندې، هم د هغې د انتقاد کولو روحیه قوي شي، هم حکومت کې د دې توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي، او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغې باید ښه وړ او شفاف کارونه وکړي. نو دا زه د شفافیت دپاره، د کار د استقامت دپاره، د ځوانانو د انسجام دپاره، د حق ګویي دپاره، او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت لپاره ښه نظام ګڼم، د انسجام په دې کمیټه باندې غږ کوم چې وروره دا څومره یي، د دې لیست ښکاره کوي، د دې مسؤلین ښکاره کوي، دی راوغواړئ یو جرات له ورکړئ. یوازې په ورکشاپونو کې او په نومونو په ایښودلو باندې زه د مدني فعالانو دنده اجرا نه ګڼم، غواړم چې دی په دې رابطه باندې راوځي. زه فکر کوم چې په کونړ کې د دغه خلکو خاموشي چې د هرې وجه نه ده، هغه د دوی سره خو زما په نظر باندې د دوی مایوسي به، او د مایوسۍ نه دی غلی دي چې یاره زمونږ خبره یا حکومت نه مني یا نور خلک نه مني. خو ښه داده چې دی راوځي، دی د خپلې غوښتنې لپاره قانوني لارې لري، کولی شي چې د هغې نه په ښې استفادې سره خپل غږ جګ کړي په مطبوعاتو کې، او خلک په ځان راغونډ کړي، تر څو د مدني ټولنې هغه صبغه او رنګ چې دی هغه په خپل وجود کې پیدا کړي.
ډېره مننه غازي صاحب. مولوي صاحب وویلې چې کېدای شي د دغې خلکو د مدني فعالانو نه امیدي وي، حکومت ته څه د خلکو ستونزې به وړي، هغوی به نه یې عملي کړي، یا به هغوی ورته غوږ نه ایښی. ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي، ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي، او بیا د هغه کم نوم د پاره چې دا ټولنه جوړه شوې یا جواز یې اخیستی دی هغه نه ترسره کوي، ستا په نظر باندې دې ته موږ څه ویلی شو؟
انوري صاحب، مسله دا ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسګونه ټولنې جوړې شوې دي، د مدني په نوم باندې، د ځوانانو په نوم، او بېلابېلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسله دا ده چې دې ټولنو هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. که یو څوک د خپل زړه نه راپاڅېږي او وایي چې یاره زه د دې خاورې دپاره کار کوم، خو خلک پرې باور نشي کولی، اعتبار د لاسه ورکړل شوی دی. ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه دې د دې ولس په درد دوایي. هر سړی راپاڅېد، یوه نوې ټولنه جوړه کړله، هغه لاړه خارج ته یو سفر دوی پې وکړل، بېرته راغی، همغلته بس ټولنه هم لاړه لګونګه شوه، او سړی هم پسې لاړه ورک شو، هر څه لاړه ختم شولو. د دې اعتبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او که پخوا جوړه کړې ارادې شي، د ولس ته دې یو حساب ورکړي. همدا مونږ مطبوعاتي نه رپورٹ کوو صحیح ده ودی وای چې ما په دغه په 1420 کال کې مدا کړی په 1490 کې مدا کړی په 1491 کې مدا کړی دي هر حساب دی ور کې مثلا هر سړی به په قیناتو کې تر څو چې دغه خلکو دی ولسته حساب نه ورکړی څوکم په دې ټولونو باور نشي کولای ولو کاغذ د زړه د اخلاص هم دا خلک را پاسېدلی نو زه وایم که یو څوک د دغه سی ټولنه جوړی یا جوړه کړې ده را پاتې سیږي دارې میاشتې د هر کال خلکو ته د حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړه اوس دغه ملي مسلې دي د کونړ نه چا غږ پورته که څوک را پاسېدل صحیح ده تر اوسه یو کس هم نه دی را پاسېدلی چې وروره زه دغسې ملي مسله ده په ننګرهار کې کېږي په قندار کې کېږي په هرات کې کېږي په نورو ولایتونو کېږي زه هم یو غږ پورته کړم که نه زه هم یو مدني نهاد یم نو تر څو چې دوی دغه خپل اعتبار بېرته لاسته نه یې را وړی دا ډېره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي
روفي صاحب د مدني ټولنو یوه وظیفه دا هم ده چې د دولت او د حکومت کارون نه څارنه وکړي ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي دپاره یا د هغوی د کارون څارنې دپاره څه کړي وي
له بده مرغه انوري صاحب تر دې دمه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې د مدني ټولنو فعالان دې تلي او د دولت په هغه کړنو چې خلکو ته د منلو وړ نه دي او دوی د پڅارنه کړي وي شاید وجه دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغې کې فساد نه وي هغې کې درغلي نه وي په هغې کې نیمګړتیاوې نه وي د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو دپاره کار کوي هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي د هغې دپاره کار کوي نو دغه به ختمی خو نشته دی په کونړ کې داسې ټولنه چې هغوی تلي د دولت د چارو نه یا د پروژو نه یا د نورو کارونو نه یې څارنه کړې وي هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي د هغوی د حل دپاره قدم پورته کړی وي نه تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ ذبیح‌الله غازی دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کوم ویرې نه دغه فعالیتونه نه کوي که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نشي کولی
انوري صاحب څو دلایل دي یو خو ما مخکې ویله چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی مثلا که دی را پاڅېږي څوک تا هغسې په درنښت نه ګوري د دې فعالیت ته بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده را پاسېدلې شوي به یي په ټولنه کې به پنځه یا څلور سړي به را پاسېدلی چې موږ دغسې یو فعالیت کوو خو ټول ټولنه نه را پاسېږي اوس عجیبه دا ده چې یو چا نه پوښتنه وکړي ولا دغسې یو کار دی زوک د ولس ستونزه ده دا وایي چې څومره پیسې پکې که نه دا یو مسله بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیلې شي شرکت بیل شي ټولنه بیله شي هر سړي جواز واخیست زما شرکت دی د 14 کاله د غلا کړی ده راغلی د خلکو نه دی د امریکایانو نه دی پیسې خوړلی د حکومت نه دی خوړلی د ولس په خېټه ختلی د دې نه دی پیسې خوړلی دي اوس را پاسېږي وایي چې زما دا جواز شته دی زه مدني حرکت هم کوم صحیح ده دا د لږ سره بیل شي ټولنه باید بیله شي شرکت باید بیل شي جواز هر چا اخیستی دی زه دا نه خرشته زه ولا د مدني ټولنې یو فعال یم او زه د دی په راس کې یم صحیح ده دا همدا د شرکتونو والا دي چې جوازونه ورسره دي زی بهرنیانو ته زیاته سفر هم کوي
شرکتونو بازار ګرم و
مدنی فعالیتونه شو نو تر څو چې دغه خلکو په ولس کې ځای نه پیدا کړی باور یې نه پیدا کړی زه وایم راځه را پاسېږه فعالیت وکړه یو کال به دې څوک ونه مني یو نیم کال به دې څوک ونه مني په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی د دې ولس په درد دوا کار دې کړی په خدای باور وکړه خلک دې مني ته وایي چې وروره دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار د دې پنځو میاشتو مې دا کار د دې یوې میاشتو مې دا کار راشه را سره حساب وکړه صحیح ده بیا دې څنګه ولس نه مني نو تر څو چې باور نه پیدا شوی دا د ټولنې چې دي دی په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس دپاره کار نه کوو که په ښه نیت را پاڅېدل دی کار هم کولی شي او بیا زړه هم نه ماتېږي
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ
روفي صاحب هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي
او خلکو ته خدمت.
انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخکې ویل چې کله دوی جوړیږي خپل کلنګلار او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي په هغوی د عمل وکړي، د هغې مطابق که دوی چېرې چلند وکړي دوی کولی شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دی خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي، دوی د مهرباني وکړي د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې دپاره کار کوي، حرکتونه یې مدني دي، هغوی دې راپاڅېږي. هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي هغوی ته ووایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوئ، تاسو د خپلو ګټو دپاره لکه څنګه چې غازي صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې پخوا شرکتونو د لارې دلته چور کوو، خیانت یې کوو، غلا یې کوله، اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې راګډیږي. د دغسې ټولنو مخه دې ونیول شي هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې دوی نشي کولی هغه کار وکړي، ځینې داسې مسایل شته دي چې شاید دوی ځان سانسوری امنیتي ستونزې ورته مخامخ وي، د هغې له امله دوی نشي کولی خپل مدني حرکتونه وکړي. لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وي چې په افغانستان کې دا کله نوی ونومول شو د طالبان د مشر په توګه، ډېرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف غبرګون وشو. خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې دغه څه دپاره لاریونو هیچا دا غږ پورته نه کړ، یوازې د یو مولوي صاحب نجیب الله حقیار چې همدا اوس موږ سره په دې مېز کې مېلمه دی، دوی هغه څه چې ضرورت و ویلې. ولې ډېر داسې څوک وو چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې، څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې، څوک د نور بېلابېلو اسنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو. خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ، د راټولېدو مخه هم څه ده، د لاریون مخه هم څه ده، دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو. نو دغه سې حالات کې رامنځته کېږي مدني ټولنو باندې بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي. مهرباني ودی وکړي، ځان سانسوري دي د ځان نه لرې کړي، او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي نو کله ناکله قربانۍ ته هم ضرورت کېږي. مهرباني ودی وکړي دغه قربانۍ نه دینېږي او د خپلو مدني ټولنو نوم ته د حقیقت ورکړي.
مولوی صاحب، روفي صاحب ویلي چې ځینې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دي البته ویریږي چې داسې نه چې مخالفین ورته کوم ضرر ورسي، یا د کومې د حکومت ته خوا نه کوم ضرر سره مخامخ شي که چېرته خلکو ته عامه پوهونه وکړي د خلکو د خدمت لپاره یا د خلکو د ستونزو آواز پورته کړي. نو که چېرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلی، بیا خو د میدان نورو ته پرېږدي چې نور خلک رامنځته شي هغوی خپل کار وکړي. ستا په دې اړه څه نظر دی؟
ښه دا ده چې هغه څوک چې هغه جرات نه لري، د استقلال فکر نه لري، مدني ټولنې د آواز د جګولو توان ونه لري، صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی، کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدله کېږي، او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کېږي، څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي. نو دغه چارج کېدل دا د دوو اړخونو نه دي. یو اړخ دا ده چې ستا فعالیتونه خلک یې نه هغه تا ته د دې حوصله افزایی کوي، ستا پخې مضبوطه یې تا ته حوصله درکوي چې ته نور مخکې لاړ شي، او په همدغه کې د سړي هغه په اصطلاح باندې رشد کېږي، او دا رشد سړی دې ته مجبورهوي یو سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي. تاسو د امنیتي مسایلو ته یادونه وکړه، زه هم یوازې په نوم باندې که دا اوس څوک راوځي او په تذکرو کې د تابع د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه زه پسې نه ځم، زه هم دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې هغه که په خپل شخصیت راوځي خلک پسې ودرېږي، یعنې شخصیتونه هغې ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې. نو هغې کولی شي چې راوځي او د خپلې ټولنې راهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي. که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی یا مثلا ناسې نوم یې جوړ کړی د شرکت استفاده ترې کوي
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړې خو آواز اوچتوم که چا پیسې را نه کړې بس غلې به ناست یم.
ان اوت یا رضیه ولا یو تا سختا که څه دې ولا ورکړل نو ډېر فعال دی داسې زور به وکړي داسې ټکې به ووایي چې تا به هم حیران کړي او که څه دې ور نه کړل نو بس بیا وایي زه څه کوم افغانستان د ټولو خلکو کور دی په ما څه دا مدني حرکتونو او فعالیتونو سره جفا ده د دې طرز العمل سره د دې برنامې سره د دې نوم سره دا یو جفا ده او دا د دې جفا مونږ مخه نیسو غږ کوو په ټولنه باندې چې وروره دغه شانې څو دوکاندار طلبه خلکو ته دغه کسبګرو خلکو ته د دې مقام ورکوئ چې هغه دغه
ساکی نندے پا پیالہ کے جوہر ناشتہ ساکی نندے پا پیالہ کے جوہر ناشتہ پتر خوبو کی بویدہ کو سر نشتہ پتر خوبو کی بویدہ کو سر نشتہ ہائے ساکی نندے پا پیالہ کے جوہر ناشتہ ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپسا سا سا مپنی نی نی مپسا سا سا مرے مرے سانی ددنی سا مرے مرے سانی ددنی سا سسنی نی بابا مرے رے سسنی نی سا سسنی رے مما پپنی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا چتو بے پتواف کے ماتولا چتو بے پتواف کے ماتولا ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا پتر خوبوں کی بیدا کو سر نشتا پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیالہ کے جوہر